سلامونه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. پیل به په لنډو خبرونو باندې وکړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ادعا کوي چې د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې دی. بلاول بوټو دا ادعا د ازبکستان په سمرقند کې له شانګهای غونډې وروسته یو شمېر رسنیو ته په خبرو کې کړې ده. طالبانو تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپله ټویټر پاڼه په افغانستان کې د مسعود اظهر اوسېدل رد کړي وو. شانګهای سازمان په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. داسې حکومت چې د دې سازمان له قوله د ټولو قومي، مذهبي او سیاسي ډلو استازي پکې ګډون ولري. شانګهای سازمان په خپله اعلامیه کې چې پرون ناوخته خبره کړې لیکلي، په سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره باید د افغانستان اوسني وضعیت ته جدي پام وشي. په کابل کې نن یوه ډله خلکو د افغانستان د کنګل شوو پیسو په اړه د امریکا د وروستي اقدام پر ضد لاریون وکړ. د راپورونو له مخې لاریونوالو چې ظاهراً د طالبانو د چارواکو لخوا تنظیم شوی وو، د امریکا پر حکومت غږ کړی چې د افغانستان پیسې دې خلاص او د دغه هیواد ته دې ورکړي. امریکا اعلان کړی چې د افغانستان له کنګل شوو شتمنیو به 3.5 میلیارده ډالره سویس کې یو بانک ته انتقالوي، خو د طالبانو حکومت به ورته لاسرسی نه لري. مهسا امینی د خلکو په پراخ حضور او د خامنهای پر ضد شعارونو په ورکولو سره خاورو ته وسپارل شوه. د مهسا مړینې په کور دننه او بهر د ګڼو خلکو غوسه پارولې. 22 کلنه مهسا د تهران د ګشت ارشاد پولیسو چې امر بالمعروف ډله ده د حجاب د نه رعایت په تور نیولې وه، او بیا په کومه حالت کې روغتون ته ورسول شو چې هلته یې سا ورکړه. د دغې ځوانې ایرانی نجلۍ د جنازې په مراسمو کې مرګ پر خامنهای او داسې نور شعارونه اورېدل کېدل. مهسا په اصل کې د کردستان ولایت وه چې تهران ته د خپلوانو د لیدو لپاره ورغلې وه. او د نړۍ د غیږ نیونې په تر ټولو دوو جالبو لوبو کې امریکایي لوبغاړي ډیوید ټیلر خپل ایرانی سیال حسن یزدانی مات کړ، او په بله لوبه کې جوردن بوروز خپل بل ایرانی سیال محمد ناخودی لمخیلی ریکرد. دیوید ټیلر وو پر یو حسن یزدانی ته په 6.5 کیلو کې ماته ورکړه، او جوردن بوروز هم په 9.5 کیلو کې خپل ایرانی سیال محمد ناخودی مات کړ. په دې ترتیب امریکا 2 د سرو زرو مډالونه د سربستان په نړیوالو اتلو لیزو لوبو کې وګټل. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دو خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. په دغه پروګرام کې مولا دی خبرو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ادعا کړی چې د جیش محمد ډلې مشر په افغانستان کې دی.
We will constantly to be looking to combat violent extremism.
اتراګری سره مبارزې ته دوام ورکوو. خود چا پاړه چې تاسو غږیږي، یعنی مسعود اظهر هغه په افغانستان کې دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا دارت کړی چې مسعود اظهر په افغانستان کې دی. نن د کابل د تعلیم او تربیه د پوانتون یو شمېر نجونی محصلین د طالبانو د ساتونکو لخوا پوانتون ته نه دي پریښودل شوي، او د دغو نجونو په خبره چې په څپېړو وهل شوي او فزیکي خشونت ورسره شوی.
محصلای که حتی با اندکترین دیزاین رنگ یا رنگ غیر از سیاه وارد پوانتون شده بودن، با الفاظ بد و زشت تقبیه کردن.
طالبان د افغانستان د حکومتي پوهنتونو د هغو استادانو معاشونه نه ورکوي چې د دکتورا او ماسترۍ لپاره بهر ته تللي دي.
د دغه پریکړې له امله استادان مجبور دي چې د خپل کورنۍ لپاره او د خپل ځان د چلولو لپاره تحصیل تر.
او ځوانه ایرانی نجلۍ مهسا امینی خاورو ته وسپارل شوه. د هغې د جنازې په مراسمو کې سلګونو خلکو ګډون کړی او د حکومت پر ضد یې شعار ورکوو. مهسا د پولیسو لخوا نیول شوې وه او په زندان کې د راپورونو په اساس والټکول شوې.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
رابع شو اول مطلب ته د پاکستان د بهرنوی چارو وزیر ادعا کوي چې د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې د بلاول بوټو دغه ادعا د ازبکستان په سمرقند کې له شانګهای غونډې وروسته یو شمېر رسنیو ته په خبرو کې کړی ده. طالبانو تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند پر خپله ټویټر پاڼه په افغانستان کې د مسعود اظهر اوسېدل رد کړي وو. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د جیش محمد سختریزي ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې دی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو پرون جمعه د سپتمبر په 14 نیټه د ازبکستان په سمرقند کې د شانګهای همکارۍ سازمان د سرمشري غونډې وروسته د هندو او یو شمېر نورو رسنیو سره خبرو کې ویلي، تر هغه ځایه چې د معلومه ده هغه کس یعنی مسعود اظهر چې له 1999 کال راهیسې په هند کې د یو شمېر ترهګریزو حملو کولو له امله د هند تر څار لاندې دی او د ملګرو ملتونو په تور نوم لړ کې نوم شامل دی په افغانستان کې دی.
موږ په دوامدار توګه له ترهګرۍ سره مبارزه مخ ته وړو. کوم څوک چې تاسو یادوي مسعود اظهر زموږ د معلوماتو مخې په افغانستان کې دی.
طالبانو تازه په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځوابونه وایي، خو وړاندې د پاکستاني چارواکو دا وی رد کړی دي. بلاول بوټو رسنیو ته ویلي، هیله مند دی چې پاکستان ډېر زر د ځانګړې ډلې د مالي اقدام له نوم لړ څخه وویستل شي. تر دې درې ورځې مخکې د اسمبلی په 23مه پاکستاني رسنیو راپور ورکړی و چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ته په یو استولي رسمي لیک کې غوښتنه کړې وه چې د جیش محمد ډلې مشر مولانا مسعود اظهر ومومي او وینیسي. له هغه وروسته چې د دغه لیک په اړه پاکستاني او ځینو نورو رسنیو راپورونه خپاره کړل، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان پر خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د مسعود اظهر اوسېدل رد کړي وو. عبدالقهار بلخي په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د رسنیو هغه راپورونه ردوي چې ګواکې د پاکستان د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې پناه راوړې ده. موږ یو ځل بیا ټینګار کوو چې اسلامي امارت د هیڅ هیواد وسلوالو مخالفینو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. همدارنګه له ټولو خواوو څخه غواړو چې په داسې مواردو کې له اسنادو او شواهدو پرته له بې بنسټه ادعاو ډډه وکړي. دا ډول رسنیزې ادعاوې په دوه اړخیزو اړیکو منفي اغېز کولی سي. پاکستان وروسته له هغې د جیش محمد سختریزي ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې د میشتېدو ادعا کوي چې د نړیوالې ټولنې له لوري پرې د مسعود اظهر د موندلو او هند ته د زر تر زره سپارلو په برخه کې پرې فشار دی. همدارنګه د هند حکومت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې مسعود اظهر د مجرم په توګه اعلان کړي تر څو ټول هیوادونه د هغه پر ضد عمل وکړي، ومومي او محکوم کړي، ځکه د هند حکومت په خبره پاکستان تر اوسه د هغه د موندلو او هند ته د ورسپارلو په اړه هڅو کې ناکام دی. هندي رسنۍ د هندو په خپل راپور کې لیکلي چې هند په دې باور دی چې اظهر د پاکستاني تاسیساتو لخوا تمویل سوی او هلته ساتل سوی دی. د راپورونو له مخې مسعود اظهر چې د القاعده او افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري، په نویمه لسیزه کې د حرکت المجاهدین وسلوالې ډلې بنسټ کېښود. هر هغه څوک چې په تور لیست کې شاملېږي بهرني سفرونه نسي کولای، شتمنۍ کنګل کېږي او په وسلو ګرځولو یې بندیز لګول کېږي. نوموړی په 1994 میلادي کال کې د جموں کشمیر په سرینګار کې د هند ځواکونو له لوري ونیول سو. د دغه ډلې غړو په 1999 میلادي کال کې له هند د نیپال پلازمېنې کټمنډو ته تلونکي الوتکه وتښتوله او په کندهار کې چې د طالبانو پیاوړی مرکز و ښکته کړه. د هند حکومت مجبور سه چې د تښتول سویو مسافرو په بدل کې مسعود اظهر د زندانه خوشی کړي چې له آزادېدو وروسته یې د جیش محمد ډله جوړه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر تر دې وړاندې د پاکستان په بېلابېلو ایالتونو کې مدرسې درلودلې چې وروسته د پاکستان د حکومت له لوري منع اعلان کړل سوې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتنه په کابل کې لاریونوالو د افغانستان د کنګل شو پیسو د ازادي دوه غوښتنه وکړه. دغه لاریون چې دا کې د طالبانو لخوا تنظیم شوی و، امریکا یې وغوښتل تر څو د افغانستان پیسې خلاص او د غیوات ته ورکړي. څو ورځې مخکې د امریکا حکومت اعلان وکړ چې د افغانستان 3.5 میلیارد کنګل شوې پیسې به سویس کې یو بانک ته انتقالوي او د څارلو لپاره به یې دوه افغان متخصصین هم ګماري، خو طالبان به ورته لاسرسی پیدا نه کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کابل کې نن یو ډله خلکو د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه د امریکا د وروستي اقدام پر ضد لاریون وکړ. دغه لاریون کوونکو ازادي راډیو ته وویل د امریکا وروستي پریکړه چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو یو برخه سویس ته انتقالوي سمه نه ده. د دغه لاریون څخه یو غک ازادي راډیو ته استول شوی، په هغه کې ظاهرا اوریدل کیږي چې دغه لاریون د طالب پلو لخوا تنظیم شوی. په دې غک یو کس لاریونوالو ته وایي،
موږ د امریکا او انګلستان ته پوځي افسرانو محاکمه غواړو.
لبل خو به یو شمیر لاریونوال وای کدو دی غختنی ونه منل شي خپل اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د لاریون دو غډونوال
نوم می ببرک تورورا او دغه جلوس دغه افغانستان خلک راوتلی دغه حالات راوتلی چې شخصا امریکا بشری حقوق ټول په خول اندې کړی ده د منګ د ټول افغانستان د ملت روپی د په خول اندې کړی ده نه یې ساری کړی دي دغه خلک د افغانستان خپل شتمنۍ غواړو.
شهید الله ما او د کابل پانتون محصل زه دلته موږ د دې لپاره ټول شوی چې افغان چې امریکا زمون کنګل شوی پیسې سنې کړی دي منګل افغان له امریکا سره غواړو چې دا کنګل شوی پیسې آزاد شي ځکه چې د افغانستان خلک نن سبا شپږ نوي فیصده په فخر کې اوسيږي.
د یادول وړ ده چې تر نننی لاریون مخکې افغان خوځو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو په اعتراض کې ګڼ لاریونونه کړی چې په ځینو مواردو کې د مظاهره چیانو په وینا طالبانو یې مخه نیولې ان تر دې چې په لاریون کوونکو باندې ډزې هم شوي. دا لاریون په داسې حال کې کیږي چې امریکا اعلان کړی د افغانستان له کنګل شوي او شتمنیو 3.5 میلیارد ډالره به سویس کې بی آی اس بانک ته انتقالوي خو د طالبانو حکومت به ورته لاسرسی ونه لري. نړیوالې ټولنې په راس کې امریکا د طالبانو په واکمنېدو د افغانستان بانک څخه باندې 9 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غواګی است. اوس هم رازو یو بل ریپورت ته د کابل تعلیم او تربیه په انټونیو شمیر خزینه محصلین شکایت کوي چې د رنګه ټکرو په سر د پوانتون د دروازې مسؤول او امنیتي کسان او د طالبانو د خزینه انضباطانو لوري ورسره بد چلند شوی دی. دوی وایي چې آن په دوی باندې لاس پورته شوی او په څپېړو وهل شوی دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو د امر بالمعروف وزارت د حجاب په اړه د طالبانو د مشر فرمان پلي کوونکي مسؤول اداره د وایي دوی د حجاب د رنګ په اړه کوم ستونزه نه لري او نجونې کولی شي په رنګ کې حجاب وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
وارد پانتون شده بودن و الفاظ بعد ازش تقبیه کردن.
ده کابل ده تعلیم او تربیه پانتون محصله ده چه نن شنبه ده سپتمبر پا ولسمه ده پانتون ده دروازی امنیتی مسئولینو او انضباطانو لوری ده بعد چلن لعمل شکایت کوی. ده محصله چه نغاری براپور که اینو مخستل سی. آزادی راژیو تیوه ویل
وزیت بعد که ما سر بچار شدیم ده ایچه برخوردین صبح هم محصله نن موک لبت وزیت سر مخشو موک طول محصلینی سهر کل چه پانتون تهرانن وتلو په دروازه کې د اسلامي امارت د سپاکونو لوري سخت قیدات وزا او بد چلن وشو. د عمل یې د ټولو نجونو روحیه کمزوري کړه او بلاخره د ټولو شدید خبرګون یې راوپاروه.
تند بسیار شدید روبرو سختن.
یوه بله محصله هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم خپور سي وایي د دروازې لپاره د طالبانو د مسؤلینو تر څنګ نن یې پوهنتون ته دوه کسه ښځینه انضباطانې هم ور استولي چې له نجونو سره یې د چلند کیسه داسې بیانوي.
دختر چادر سیاه پوشیده بود، صرف یک دوسه ګل سفید داشت.
د یوې نجلۍ چې تور ټیکری یوازې یو څو سپین ګلان درلود طالب ورته وویل چې دا ټیکری دې نور لری کړه او پر سر یې نه کړي. د نجلۍ ورته وویل چې زما اقتصادي وضع بده ده، زه نور ټیکری نشم اخیستلی، همدا ټیکری مې کور کې درلود او پر سر مې کړ. ناڅاپه هغه نجلۍ چې طالبانو له ځان سره د تلاشۍ لپاره درولې وه دا نجلۍ یې پاڅپېړه ووهله او ورته یې وویل چې که دې بیا د ټیکري رنګ تور نه و نور دې نه پرېږدم چې پوهنتون ته ننوځي.
رنګ سیاه نه باشه ما دغه اجازه نه میتم که تو داخله پانتون شوی.
خو یوه بل محصله ادا کوي چې د دې لپاره چې په حجاب کې یو څو مری وي له دې څخه د پوهنتون کار تخیستای بعد چلان دی ورسره کړای او بیا یې پوهنتون ته پرې خېدا.
دخترای اصلا په چپنه شنه کوم مورا یا کوم ګل مې داس بس
هغه چونه چې چپنو کې به یې مری یا کوم ګل هم وو هغه به یې بیا وکړي کارت به ورنواخیست او بیا به یې پوهنتون ته نه پرې خودلې.
اجازه دخل پانتون مې ده.
دا محصلین وایي ورځ بلې ته پرې د قیدات وزکېدو سره له کوره راوتلو او ان پوهنتون ته له تاګه یې زړونه تور او سختو ننګونو سره مخ شوي دي. دوی د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو او امر بالمعروف وزارتونو څخه د دې پیښې د رسیدنې غوښتونکي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ولرو خو وایاندې د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت چې د حجاب په اړه د خپل مشرتابه د فرمان پلي کوونکې اداره ده وایي د حجاب رنګ اجباري نه دی. د امر بالمعروف وزارت ویان صادق عاکف مهاجر په دې آزادۍ رادیو ته وویل
کوم حکم چې راغلی هغه د تور ټیکري یا د تور حجاب یا دې په اړه نه ده، بلکې حجاب هر هغه شی چې ښځه پکې مستوره او محجوبه وي، چادري وي هغه که حجاب وي، هغه که ستر پړونی وي، هغه که هر رنګ وي،
د کابل تعلیم او تربیه پوهنتون د کابل پوهنتون په شان له دولتي پوهنتونونو دی چې په بیلابیلو برخو کې سلګونه محصلین لري، خو د دولتي پوهنتونونو لپاره هیڅ کله کوم ځانګړی یونیفورم نه دی اعلان شوی. افغان ښځې او نجونې وروسته له هغې له ننګونو سره مخ شوي چې له تېر یو کال راهیسې طالبانو له واکمنېدو سره د نورو محدودیتونو تر څنګ حجاب او آن مخ پټول پرې جبري کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
له افغانستان بهرنیو هیوادونو ته یو شمیر استادان چې د دکتورا او ماسترۍ لپاره تللي وایي د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په یوې تازه پریکړې کې د دوی معاشونه بند کړي. دغو استادانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د لوړو زده کړو وزارت دغه پریکړه د دوی په اقتصاد باندې همدارنګه په روح او روان سخت بد اغېز کړی، خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي دغه پریکړه یې په یاد وزارت کې د انکشافي بودیجې د نشتوالي په سبب کړې ده او د حل لپاره یې تخنیکي ټیم کار کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
له هغې وروسته چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت یو ځانګړی مکتوب له مخې د هغه استادانو معاشونه چې په بهرنیو هیوادونو کې د ماسټرۍ او دکتورا لپاره تللي بند کړي، اوس دغه استادان د یاد وزارت دغې پریکړې ته په غبرګون کې وایي چې دا پریکړه منطقي نه ده او د دوی په روح رواني منفي اغېز کړی. په هند کې د دکتورا برخې محصل او د کابل پوهنتون استاد عبیدالله وردک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یادې پریکړې په افغانستان کې د کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي او پر دوی سخت اغېز کړی.
متاسفانه چې د تیر یو کال راهیسې دغه ټول ماشونه چې ځنډول شوي وو هغه به ټول نه ورکول کېږي او راتلونکو کې هم د دې مخنیوی کېږي. د دوی دا پریکړه به ډېر اغېز ولري. نو اوس د دغه پریکړې له امله استادان مجبور دي چې د خپل کورنۍ لپاره او د خپل ځان د چلولو لپاره تحصیل ترک کړي، یعنې په اول قدم کې به دوی له تحصیل پاتې کېږي.
په همدغه هیواد کې د دکتورا یو بل محصل حضرت الله پکتین چې د پکتیا پوهنتون استاد هم دی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پریکړه غیر منطقي ده او دغه ماش د استادانو حق دی او باید ورکړل شي.
دغه د استاد حق دی او د تحصیلاتو قانون دی چې هغه څوک چې قدري خلک دي هغه ته هغه ورکول کېږي، ماش ورکول کېږي. زه فامیل می پات دی، بچیا می پات دی په کابل کې. همدغه یو آمدن وو د هغه کور د خرڅ ډېر بد اغېزې دغه دي چې استادان روح نه هغه کې ځپلې کېږي.
د دغه استادانو په خبره په دغه پریکړه باید له سره غور وشي. دا په داسې حال کې ده چې په ټولنیزو رسنیو کې یو مکتوب لاس پلاس کیږي چې په هغه کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معاشاتو تشکیلاتو تنظیم اداري د ریاست الوزراء په امر د هغه استادانو معاشونه بند کړي چې له افغانستان نه بهر د ماسټرۍ او دکتورا په برخه کې زده کړې کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د هغې 22 کلنې نجلۍ مړینې په ایران کې دننه او بهر غوسه پارولې چې د دې هیواد پولیسو لخوا د حجاب د قانون د ماتولو په تور تر نیول کېدو 3 ورځې وروسته مړه شوه. ډاکترانو د جمعې په ورځ مهسا امینی چې د کوما په حالت کې روغتون ته رسولې شوې وه مړه اعلان کړه. مهسا امینی نن په کردستان کې په خپل پلرني ټاټوبي کې خاورو ته وسپارل شوه. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا مهسا امینی د نیول کېدو عیني شاهدانو ژورنالیستانو ته ویلي هغه د گشت ارشاد په نوم د ایران د پولیسو تر نیول کېدو سملاسي وروسته د پولیسو په موټر کې وهل شوې ډبول شوې ده. د دې ایراني د مړینې خبر په تهران کې اعتراضونه راپورته کړي. په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې په تهران کې اعتراض کوونکي مرګ پر دیکتاتور چې اشاره یې د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنایی ته دا نارې وهي او موټر چلوونکي دا غوښتون سره په نشتی واټ د خپلو موټرو هرنونه غږی چیرې چې مهسا امینی د کوما په حالت کې بستر شوی و. د امریکا سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ د مړینې نه بخښنه وبلله. د امریکا د ولسمشر بایدن د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان پر خپل ټویټر لیکلی موږ د 22 کلنې مهسا امینی په مړینه چې ویل کیږي د ایران د اخلاقو د پولیسو په توقیف کې وهل شوي ډبول شوي ژور اندېښمن یو. د هغې مړینه نه بخښونکې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار زیاته کړې چې هیواد ایراني چارواکي د بشري حقونو د دا ډول سرغړاویو مسؤل بولي. د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رابرټ مولی چې د ایران سره د 2015 کال د اتومي تړون د بیا احیا هڅو کې ښکیل دی ویلي هغوی چې په دې وژنه کې لاس لري باید حساب ورسره وشي. د بخښنې نړیوال سازمان هم غبرګون ښودلی، د مړینې مشکوکه بللی او په اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې. ویل کېږي چې مهسا امینی د ایران له لویدیځ ولایت کردستان څخه د دې هیواد پلازمینې تهران ته د خپلوانو د لیدلو لپاره ورغلې وه چې د سپتمبر په 14 د تهران د گشت ارشاد په نوم پولیسو لخوا ونیول شوه. دا پولیس تر ډیره د ایران په ښارونو کې د ښځو لخوا د حجاب پر مراتبولو او همدارنګه پر ښځو او سړیو د ځینو نورو محدودیتونو د ساتلو څارنه کوي. دا نوموړی له نیول کېدو څو ساعته وروسته د هغې کورنۍ ته خبر ورکړل شو چې مهسا امینی روغتون کې بستر شوې. دا مهسا امینی مور مژگان امینی د خپلې لور له مړینې لږ وروسته د ازادۍ راډیو فردا څانګې ته وویل چې کورنۍ د ایران پولیسو سره په دې اړه شکایت ثبت کړې. هغې ویلي لور یې تر نیول کېدو مخکې روغه جوړه او صحتمنده وه. د تهران د پولیسو د رسنیو مرکز د عیني شاهدانو هغه ادعاوې رد کړې چې ګوندې مهسا امینی وهل شوې ډبول شوې ده او ویلي دي مهسا امینی د دوی په وینا د نامناسب حجاب له کبله د توجیه او پوهاوي په خاطر د پولیسو یو مرکز ته وړې وه چې ناڅاپي پرې د زړه حمله راغله. خو د مهسا کورنۍ، عیني شاهدان او ګڼ ایراني معترضان دا نه مني او ټینګار کوي چې دا 22 کلنه نجلۍ د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته وهل شوې ډبول شوې او له همدې کبله کوما ته تللې. د مهسا امینی مړینې په خواله رسنیو کې هم د ایرانیانو او د بشري حقونو د فعالانو پراخ غبرګونونه او غوسه راپارولې ده.
لا خبرونو ور اخوا
لڅبان دی یو کال روسته په ننګرهار کې ختیځه د بهیر خپلې اونیزې غونډې پیل کړې چې لزګونو شاعرانو په کې خپل شعرونه وویل. د بهیر مسولین وایي هر اونۍ به له یو نوي پیغام سره د بهیر غونډې پیلوي او د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره به کمپاینونه په مخ وړي. نور تفصیل په دې ریپورت کې چې په یو ترنم پیلېږي.
منتظر یو نور مو وچاو د لزړونا لار کلا شروع کې گمکتبونا
په جلال آباد کې د ختیز ادبی بهیر د سباندې یو کال زن وروسته د بی پیل غونډه کې د نجونو پر مخ د خونځیو د پرانستلو دا التجا امجد خاورین په خپل خواږه ترنم کې وکړه چې د بهیروالو د پام وړ وګرځیدا. د ختیز ادبی بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وایي چې د دې وروسته به هره غونډه له داسې پیغام څخه پیلوي چې د ټولنې لپاره د خیر ښېګړې غږ پکې پورته شوی وي او بهیروال به یې د یو کمپاین په توګه پر مخ وړي.
له دې نه وروسته بهیر نه چې وځو نورو خلکو ته مې یو پیغام رسو. زموږ په ښوونځیو کې بدبختانه چې کتابونه نشته دولتي ښوونځیو کې او ډېر شاګردان د کتابونو د نشتون سره مخ دي، نو موږ به ټول په یو غږ سره دغه کمپاین پر مخ بیایو چې د چا په کورونو کې کتابونه وي د ښوونځیو یا تعلیمي نصاب کتابونه هغه د خپلو نږدې ښوونځیو ته وسپاري.
بلال دانش په خپل غزل کې له مسؤولو چارواکو پوښتلي چې په کوم دلیل پر نجونو د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
دا ویا حوري ملکی باندې ښوونځی بند، خدایا د امن پر اختی باندې ښوونځی بند. نړۍ دی چپوي او ما باندې د ظلم کیږي، ته خو یې ویني پښتني باندې ښوونځی بند. ناتار چان سړې او پښتي چې سکه صدا په کم کتاب کمې داوی باندې ښوونځی بند.
میوند درزار هم په خپل غزل کې د نجونو د خونځیو پر تړلو دروازو پورې خپل پریاد رسولی وو.
زه شوم ملامت ټول تور په ما ولګېده، سرګې به په چې تور وي د غنجو زړه منور د کتابونو پر رڼا فضل به د خدای قراروي د غنجلې پاتې د حساب کتاب په ورځ شل جنت څوک چې له مکتب ساروي د غنجلې.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ور بشو بکتیا ته هلته د ګردې څېړې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د روغتیا پوهنې کار او کرنې په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د نامنیو له کبله په تیرو 20 کلونو کې د دوی لپاره اساسي کارونه نه دي شوي. جزئیات له نجیب الله لوخیل اورو.
د پکتیا خوست او پکتیکا د نورو زدران میشتو سیمو پشان د گرد سیړی ولسوالی اوسیدونکي هم په وروستیو دوه لسیزو کې د ژوندانه له اساسي اړتیاو او نورو ټولنیزو پرمختګونو وروسته پاتې شوي او په هره برخه کې ګڼې ستونزې او نیمګړتیاوې لري. هغوی وایي خپلې ستونزې او غوښتنې یې په کراتو له چارواکو او یو شمېر مرستندویه بنسټونو سره شریکې کړي، خو هغوی له ژمنو پرته په عملي ډګر کې ورته څه نه دي کړي. د گرد سیړی د میزای اوسیدونکي سیف الله زدران آزادای رادیو تو ول
لکه د ژوند د انسان چې کوم ضرورت اپ دې منته کې کوم نشته، صحت نشته، معرف نشته، بیا رغونه نشته، سراک نشته، لار نشته، یکین وکړه سه پرتو سیمه دی چې یغه ته مریض وی چې خوسته رسیږي په لار کې ساور کړی دو په دې شل کلنه دوره کې د زدران مشته ټولو ولوسوالیو کې کور په یو بخش کم نه راشه.
د یاد سیمه یو بل اوسیدونکو حاجی ګلانور وای د دوی په ولوسوالی کې یوازې یو لسده چې هغه لسی ته د ټول سیمه زده کوونکو رسیدګي نشي کولای.
معرف په ګرد سره کې به خې د نشت پیسو دی نه لسالری او نه بل داسې مقصد کلی اغلا دی مکتبینه لري به خې وړ وړ مکتبینه دي چې شته د نشت پیسو دی نو میغو دا غوښتنه د دولت نه دغه دو چې د معرف ته توجه وکړي، معرف ته مقصد ترجیح ورکړي، د معرف ته وده ورکړي چې معرف په مخلوط شي وړکي جنکۍ د هر شي د طرفه مقصد معرف صفر په کچه ده.
د ګرد سیړی یو بل اوسیدونکی مراد ګل درویش وایي
موږ د زراعت بخش ده لکه جلغوزي، چارمغز، زردالو، مڼې د ټولو موږ د غوښتنه ده چې مسؤولینو ته دغه موږ د خبر ورسیږي چې موږ فردې د سړی خونې جوړ شي، بازار نه لري که دغه پوره بازار جوړ شي، سړی خونې جوړ شي، د خلکو د دغه ولس به الحمدلله دغه پوره ډېر پرمختګ وکړي.
بل لوري ته د پکتیا په ګرد سیړی کې طالب چارواکي د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي د روغتیا پوهنې او کرنې په برخه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ګرد سیړی ولسوالۍ مرستیال مولوي ضیاءالدین وایي
د دې ولسوالۍ په نسبت باندې دغه کلینیک چې ډېر وړوکی دی، د نجونو مکتبونه هم نشته، مکتبونو ته ډېر زیات ضرورت دی. دغه ګرد سیړی ولسوالۍ چې دی ډېرې ښې ځمکې لري نو په دې کې هم نیمګړتیاوې لرو موږ زیات.
ګرد سیړی، شواک او وزې هغه درې زدران میشتې ولسوالۍ دي چې د خوست ګردیز د لویې لارې په اوږدو کې پرتې دي. یادې ولسوالۍ په وروستیو دوه لسیزو کې له پرمختګونو وروسته پاتې شوي او خلک یې د ژوندانه په ډېرو برخو کې ګڼې ستونزې لري.
ستاسو له پیغامونو
ما دا پیغام دی دغه دوکاندارانو دغه چې دا شان ارزانه سیم بیا پاک مات ورکړي. موږ په بار بار غوښتنه کړې چې دغه د افغانستان دولت یا طالبان پام ورته وکړي چې ګران سي خو پاسي د ګران دی او چې ارزانه سیم پر دی پاک مات ورکړي. غوښتنه وشي نهسته د ولس سره ظلم کوي د خدای لپاره دی.
ولی خان خبرې کوم د جلال آباد څخه. زمونږ دغه وروره خواست دی چې دغه ویزې مونږ د پاکستان ویزې چې مونږ وهو کنه ډېره غریبي ده وروره او نن سبا والا کچا سره روپۍ نشته دی. زه خپل مریض ما پاکستان ته ځمه، ویزه به همه پوه شوې او دا ویزې وروره پیسې کټ کیږي. دوه وارې مې جمع کړله پیسې کټ کیږي وروره ویزه راته مونږ ته ویزه نه ورکوي پوه شي چاته ویزه نه ورکوي یوازې مونږ ته نه هی چاته ویزه نه ورکوي پوه شو وروره. زمونږ دغه خواست دی چې دغه پاکړه باندې تاسو له کار وکړي چې مونږ افغانانو ته ویزې راکړي چې بیا ویزه نه ورکوي پیسې خو په کار ده چې کټ نه شي. ډېره غریبي ده زمونږ
د خوست ولایت د مرکز اوسیدونکی یم. دلته په خوست ولایت مرکز د متون په قوم منګسو ایمانګسو په کلی په ساحه کې یوه تاریخي غونډۍ ده د ایسار په نامه چې ډېره تاریخي غونډۍ ده. دلته طالبان راغلي دي، دغه دلته غونډۍ ته راغلي دي، کنټینر یې پکې اچولي دي، پوستې یې ځې پوځې کړي دي، پکې دغه تاریخي آثار وباسي بیا پاکستان ته انتقلوي. نو موږ د دغه طالبانو د مشرانو نه داخله ده چې دغه کار د نه کوي، دغه افغانستان تاریخ ته نه بربادوي. دغه شل نظامه تیر شول، شل نظامه په دغه پنځو سوه کلو کې تیر شول، دغه تاریخ تاریخي غونډۍ چاره دي خرابې کړې او نه تاریخي آثار وړي دي. دغه طالبانو حمله پې کړې ده، خپاري پکې اچولي دي، خپاري کار پې کوي. دغه چې کوم تاریخي آثار دي دغه وباسي پاکستان ته اړوي. دلته پاکستانیان ورسره راغلي دي، مشینونه ورسره وړي دي، په دې کنټرولوي بیا کسي دغه دې غزنې بیا چې کم دی دغه هغه کوي، خپاري کار کوي. نو موږ دی طالب مشرانو را داخله دا چې دا مخنیوي وکي او دا کار د نه کوي دا کار نه دی په نړیواله سطحه او د نړیوالو په وصولو کې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.